السلام علیکم د ازادي رادیو ایوی بل خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او همدارس په دوه منی مای کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په تیر 2023 کال کې له هغه مرستې څخه چې د افغانستان د بشري اړتیاو لپاره یې غوښتې وه یوازې 30% یې ترلاسه کړې ده. اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د افغانستان د بشري اړتیاو او مرستو د پلان لپاره یې څه باندې 3 میلیارده ډالره بسپنه غوښتې وه، په داسې حال کې چې د 2023 کال تر پایه یې یوازې 30% او د روان کال تر می میاشتې پورې یې 53% یا 1.3 میلیارد ډالره ترلاسه کړل. اوچا وایي د بودیجې دې کمښت په بېلابېلو برخو له هغې ډلې د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ صحې په برخو کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړتیا سخته اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکوي چې که د بسپنې د رسولو په برخه کې سمدستي اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې د یو انساني بحران د کمولو لپاره هڅې به له ناکامۍ سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایرانه د افغان کډوالو ډله ییز ایستل له بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې ده. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې له ایرانه د افغانانو ډله ییز ایستل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمیر کډوالو اسنادو او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی دی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا موضوع به د افغانستان بشري بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو 8 میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په افغانستان کې د ممیزو د ساتنې لپاره د 115 ځانګړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. اف ای او پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې وویل د خونې د نړیوال بانک په مرسته او د افغانستان په مرکزی، شمالي، جنوبي او لویدیځو سیمو کې جوړیږي. بیان زیاتوي چې په هر خونه کې تر 15 ټنو پورې ممیز زیرمه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره همدارز وایي چې د ممیزو د ساتنې د خونو جوړول به له کروندګرو سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د ممیزو د وچولو او زیرمه کولو له لارې د حاصلاتو تر اخیستو وروسته ضایعات راکم او خپله ګټه زیاته کړي. افغان کروندګرو او باغلرونکو تل له دې کبله شکایت کوو چې د خپلو محصولاتو د زیرمه کولو لپاره معیاري سړې خونې نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی هیله من دی چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ خبرو ته به په راروانه اونۍ کې لاره اواره شي. متحده ایالاتونه د هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې په غزه کې 6 ورځنی اوربند ټینګیږي. د اسرایلي برمتو تدریجي ازادول پیلیږي. اسرائیل د غزې له ځینو برخو خپل ځواکونه باسي او د دې کړکیچ د حل لپاره خبرې کیږي. ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې خبرې روانې دي او د هیله لري چې پر روانه اونۍ کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل اسرائیلو په یوه هوایي برید کې 8 کسان چې ماشومان هم پکې دي وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان د اوبو د ویش په یو مرکز کې وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دوی غوښتل په سیمه کې د اسلامي جهاد ډلې یو وسلوال په نښه کړي خو وایي د یوې تیروتنې له کبله د میزایل هدف ونویشت او 2 متره لرې ولګید. او ټاکل شوی چې د ناتو عمومي منشي مارک روته به په روانه اونۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې وګوري او د نوموړي د هغه اعلان په اړه به خبرې وکړي چې وایي امریکا غواړي خپلې وسلې پر ناتو وپلوري څو ناتو یې بیا اوکراین ته ورکړي. روته به نن او سبا په واشنگتن کې وی او په پام کې لري چې ترامپ د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکسټ او همدارس د امریکا د کانګرس لګړو سره وویني. ترامپ تیر شپه په واشنگتن ډی سی کې خبريالانو ته ویل چې دای به د ناتو له عمومي منشي سره وګوري او زیاته کړه چې امریکا به ناتو ته د پرمختللو وسلو بیلابیل ډولونه ورکړي او ناتو به سل په سلو کې بیا پرې کوي. د ترامپ یو متحد جمهوری پال سناتور لینسی گراهام پرون وویل چې د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوځي، ځکه د پوینا داسې ښکاري چې ترامپ لیوالتیا ښودلې چې له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسیې د اشغال پر ضد جګړه پر مخ بوزي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرېږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د خوراکي توکو پر مرستو تمرکز د خلکو نورو اړتیاو ته د نه پاملرنې سبب ګرځېدلی دی.
سازمان های کمک رسان مخصوصا
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید د خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي.
په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي حکومت له تیرو درې اونیو راهیسې د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پر تله ښه شوې ده،
ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د برتانیا د پاچا په بلنه لندن ته پر رسمي دولتي سفر ځي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په افغانستان کې په 2014 کال کې د خوراکي توکو پر مرستو ډیر تمرکز د خلکو نورو حیاتي اړتیاو ته د نه پاملرنې سبب ګرځېدلی دی. اوچا پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو تر ناامنۍ لوړ دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا نوی راپور ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې خوراکي توکو په مرستو باندې پراخه تمرکز د دې لامل ګرځېدلی چې د خلکو د نورو مهمو اړتیاوو لکه اوبو، روغتیایي اسانتیاوو، حفظ الصحې او بیړنۍ سرپناه ته لازمه رسېدنه ونیسي. دغه راپور کې چې د افغانستان بشري اړتیاو او د 2014 کال د رسیدنې پلان په سرلیک د یک شنبه په ورځ د جولای په 14 مخبور سوی، په تیر کال کې په هیواد کې د بشري مرستو د رسیدنې تشې د ملاتړ کچه، لاسته راوړنې او عملیاتي ننګونې څېړلې دي. اوچا زیاته کړې چې په 2014 مریز کال کې له 2.4 میلیونه زیاتو کسانو له اقل یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې چې له ټاکل شویو موخو 90% زیاته وه. له دې سره د دغو کسانو 80% یوازې خوراکي مرسته ترلاسه کړې چې دا هم په ډیری مواردو کې په کم شمیر دورو او لږو شویو سهمیو کې ترسره شوې ده. په راپور کې راغلي چې که څه هم د پوښښ دا کچه د خوراکي توکو د شدید ناامنۍ د حل لپاره د پراخ لاسرسي څرګندونه کوي، خو په ورته وخت کې دا د هغو میلیونونو خلکو له پامه غورځولو خطر هم په ګوته کوي چې د کال په اوږدو کې د خپلو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره دوامداره څو اړخیزو ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر زیاته کړې چې ډیری خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي او زیانګالو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو، حفظ الصحې او لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري چې د خلکو زیانګالي کېدو، د ډیریدو، د ناروغیو د خپرېدو، خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ مړینې ګواښونه یې زیات کړي دي. د اوچا په ټکو زرګونه کورنۍ په ځانګړې توګه له سیلابونو او زلزلو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې سوي او د سړې هوا یا ناسمو چاپېریالي شرایطو پر مهال د بیړنۍ سرپناه چمتو کولو بې وسۍ د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ کړي دي. وړاندې راغلي چې دا کمښتونه او ستونزې ښیي چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو له ناامنۍ زیات دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. یوه داسې تګلاره چې په ټکو یې د خوراکي توکو له مرستې زیاته د څښاک، پاکو اوبو، روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو بیړنیو سرپناو په څیر نورو بنسټیزو اړتیاوو برابرولو ته رسیدنه وکړي. بلخوا د ټولنیزو چارو ځینې پوهان او مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د مرستو د ویش رول د بېوزلۍ په کمولو کې کم دی او مرستندویه سازمانونه باید د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ډیر تمرکز وکړي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییز اقتصاد د بیا رغونې لپاره باید د مرستو د چمتو کولو بدیلې لارې ولټول سي.
سازمان های کمک رسان، مخصوصا سازمان ملل متحد، باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنه.
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي. د کلیوالي ژوند بیا رغولو، د ویالو بیا رغونې او جوړونې، د کرنې میکانیزم کولو کې مرسته، په کلیو کې د سړو خونو په جوړولو کې مرسته، د کلیو سړکونو جوړولو او ځوانانو ته د عوایدو ترلاسه کولو لارښودل غوره حل لاره کیدی شي، تر څو خلک ورو ورو اونیزې یا میاشتنی ډول خوراکي توکو ترلاسه کولو پورې له تل کېدو خلاص شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل دې تازه راپور کې ویلي چې د بودجې کمښت اړتیاو ته د اغېزمنې رسیدنې مخه نیولې او په 2024 کال کې د بشري مرستو رسیدنې لپاره د اړتیا وړ 3 میلیارد ډالر څخه یوازې 40% یې د کال په اوږدو کې ورکړل سوې ده. وړاندې راغلي چې د دې ناوخت راپور ورکولو له امله دا شمېره د 2025 کال د مې میاشتې پورې 53% ته لوړه سوې وه، خو د 1.43 میلیارد ډالرو ارزښت پاتې تشو. ډیری حیاتي برخې د سرچینو له سخت کمښت سره مخ کړي دي. اوچا مخکې ویلي و چې نږدې 3 میلیونه خلک روان میلادي کال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغانان وای په روسيو نږدې 10 ورځو کې د هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید بهیر بند کړی دی. دوی وای لتیرو 2 کلونو راهیسې په امریکا او نور هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو لپاره په پاکستان کې میشت دي، خو د ویزو د نه تمدید له کبله د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ شوي دي. پاکستان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستاني رسنیو اوس راپور ورکړی چې د دې هیواد د فدرال څیړنو ادارې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمیر اداري کارکوونکي نیولې دي چې له کبله یې دا بهیر ځنډېدلی دی. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي د ویزو د نه تمدیدېدو له امله د پولیسو له زورونو او له دغه هیواده د ایستلو له خطر سره مخ دي. ډیری دوی چې نورو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړېدو او تک په تمه دي زیاتوي. له تیرو نږدې 10 ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدیدول بند کړي. د دوی لړلې د حسینی رفی په نوم په اسلام آباد کې میشتې یو افغاني کډوالې ازادي راډیو ته وویل له تیرو 4 ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منل شوې او له دې امله سخت اندېښمنه ده.
دا د افغانانو جبري ستنې ته زمینه برابروي. همدا اوس ډېر شمېر افغانان بې ویزو دي. دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له ویرې له کورونو نشي وتلی او ویره لري چې که ونیول شي دوی به په جبري ډول افغانستان ته ډیپورټ شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ پیدا کیس لري ازادي راډیو ته د غږ د بدلون او نوم نه خبرېدو په شرط وویل
شاوخوا 10 ورځې چې دوی د ویزو تمدید اکسټینشن دا لړۍ بند کړي. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوله مسله دا ده چې په دوامداره شکل پاکستاني پولیس راځي. افغانان له روحي مشکل سره مخامخ دي. دوی هر لحظه د دې ورسره وي چې پولیس راځي او له هغوی نه پیسې اخلي، زوروي.
دوی وایي که د ویزو د نه تمدید له امله په جبري ډول له پاکستان وویستل شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دې د دوی د ویزو د تمدید پروسه پیل کړي تر څو له سخت ذهني فشار خلاص شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو لپاره د ویزو د تمدید بهیر د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو تیره ورځ خبر ورکړی چې د دغه هیواد د فدرال د څېړنې ادارې اف آی اے افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي، چې لامل یې د دوی په ټوکو دا بهیر ځنډېدلی. د راپورونو پر بنسټ دا قضیه وروسته له هغې رابرسېره شوه چې اف آی اے داسې یوه ډله کشف کړه چې د جعلي اسنادو په کارولو یې د پیسو په بدل کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو زمینه برابروله. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم تر اوسه د دغه بهیر د ځنډېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امریکایي او نورو غربي هیوادونو د ځواکونو ډیر شمیر افغان همکاران، د بشري حقوقو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي د ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ته تللي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. دوی په دې هیواد کې د ویزې پر بنسټ اوسیږي چې هر میاشتې باید تمدید کړي. مخکې دا ویزه هر شپږو میاشتو لپاره تمدیدېده. پاکستان کې میشت افغان کډوال دا کوي چې د دغه میاشتنۍ ویزو په تمدیدولو د دوی له 25,000 ډیر کالداري لګښت راځي چې ډیرې یې وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. او د طالبانو حکومت ویلي هم دا پرون هم له دې هیواده شپږ نوي کورنۍ چې د غړو شمېر دي 415 تنه کېږي افغانستان ته ستنې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایي الحمدالله فطرت په خپل ایکسپانډ لیکلي چې دا کسان د تورخم، سپین بولدک او انګور اډې له لارې افغانستان ته داخل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په پاتې برخه کې. بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د برتانیا د پاچا دوهم چارلز په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې له 18 تر 19 پورې په رسمي دولتي سفر لندن ته ولاړ شي. له دې مخکې د متحدو ایالتونو هیڅ ولسمشر ته هم د دوهم ځل لپاره لندن ته د رسمي دولتي سفر بلنه نه ده ورکړل شوې. ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې په 2019 کال کې هم د پاچا چارلز او ملکې دوهمې الیزابت میلمه و. ټرمپ چې د برتانیا د سلطنتي کورنۍ او په تیره د پاچا له ځانګړو ملاتړو څخه دی، په دې درې ورځني سفر کې له لومړۍ میرمنې میلانیا سره یو ځای وي. د امریکا ولسمشر ته د برتانیا د بل سفر بلنه د برتانیا صدراعظم کایر سټارمر هغه مهال ورکړه چې په تیره فبروري میاشت کې له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله. ټرمپ هغه مهال د دې بلنلیک تر لوستلو وروسته ویلي وو چې دا د ده لپاره یو ډیر لوی ویاړ دی او پر دې ځانګړې خوښي څرګنده کړه چې د سفر پر مهال به د پلازمینې لندن په لویدیځه څنډه کې د وینډسور په ماڼۍ کې دیره وي. له دې مخکې د امریکا پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم برتانیا ته د سفر پر مهال په وینډسور ماڼۍ کې دیره وو. دولتي سفرونه اکثرا تشریفاتي بڼه لري او هدف یې د دوستانه اړیکو پالنه یا د سیالو هیوادونو په اړیکو کې د نرموالي راوستل وي. که څه هم ولسمشر ټرمپ ته دا بلنه پاچا دوهم چارلز په خپله استولې وه، خو دا کار له انتخابي حکومت سره په سلا مشوره ترسره شوی دی. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس راپور له مخې ټرمپ ته د دې بلنې د ورکولو یو علت دا هم دی چې صدراعظم سټارمر غواړي له ټرمپ سره اړیکې نږدې او پر برتانیا د هغه د ځینو پالیسیو اغیز کم کړي. د سټارمر او ټرمپ اړیکې دوستانه ښکاري او په نتیجه کې برتانیا د امریکا لخوا د نورو هیوادونو پر وارداتو د درنو تعرفو د لګولو له اغیزو په امن کې پاتې ده. خو د پخوانیو سفرونو په څیر داسې نه ښکاري چې په برتانیا کې به ټول د ټرمپ د سفر هرکلی وکړي. په 2019 کال کې چې ټرمپ په برتانیا کې و، نو په پلازمینه لندن کې یوه بشپړه ورځ خلکو مظاهرې وکړې او په دې ترڅ کې هغه بلون چې ټرمپ یې د یو قهرجن نارنجي رنګه ماشوم په بڼه ښوده هم د پارلمان له مخې څخه هوا ته خوشی شو. په پارلمان کې د سټارمر د کارګر واکمن ګوند وکیلانو په دې اړه پوښتنې رابرسېره کړې دي چې ولې باید ټرمپ ته دومره تود هرکلی وویل شي، هغه هم داسې مهال چې نوموړی په غزه کې د اسرایلو د اقداماتو ملاتړ کوي او د کاناډا او ګرینلند په څیر د متحدانو ملي حاکمیت ګواښي.
له خبرونو ور اخوا
سمګ خاګله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پر تلخه شوې ده. خو د دې خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته ویل چې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زر راکړه ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوي چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې. خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لتون دا دی چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادرو بندو او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو هم ډېر سخت و. اما په دې اخرو کې چې دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوس پورې جګې دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 900 میلیونه ډالرو ته رسیدلې چې په دې کې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او 212 میلیونه ډالرو په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80 تر 90 سلنه کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګري د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سخت کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې، سخت کال ستونزې لږ زره کمې شوي دي. دغه یوه ستونزه ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشداونه ځکه دا دې توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږو میاشتو راهیسې الحمدلله ښه شوی دی. چې دا غي مین وجه دا ده چې بعضی پروژکټ افغانستان ته راغلي دي او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوې دي چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو په اړه لاندېښنو وروسته دا سند د رواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولی شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 راهیسې تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوي چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي وو چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزې سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نورې هم پراخه کړي او ژمنه یې کړې وه چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان له لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځني بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو او سوداګرو په هڅو بیرته خلاصه شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړی او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را ورسیدو د خبرونه ورستۍ برخې ته او د هم ورستۍ راپور. له پاکستان او ایران یو شمیر تازه راستنه شوی کورنۍ لزدا کړو د خپل لونو د محرومېدو له وجې اندېښمنې دي. دوی وایي په کډوالۍ کې لونې خونځیو ته تللې خو خپل هیواد ته په ستنېدو سره په کور ناستې دي. جونې هم وایي خپل تیاره راتلونکي ته فکر وړي دي او د طالبانو له حکومت نه غواړي چې پر زده کړو محدودیتونه لرې کړي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي طالبان باید په دې اړه پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا له پېښور ښار افغانستان ته تازه ستنه شوې د وو لورګانو مور سعیده ده. د وایي هغه هیواد کې تر لس کلنې استوګنې وروسته دوه میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه شوه او اوس خپلې کورنۍ سره د ننګرهار ولایت پاچي ولسوالۍ کې اوسېږي. سعیدې ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان کې دوه لورګانې ښوونځي ته تللې خو دلته اوس په کور ناستې دي. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولې دي. پنځه دېرش کلنه شبانه چې د څلور لونو مور ده بیا نږدې یوه میاشت مخکې له ایران افغانستان ته ستنه شوې ده. دا وایي اوس خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې اوسېږي. د شبانې په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی د محدودیتونو له امله دا له زده کړو بې برخې شوې وه او اوس یې لوڼې ورته برخلیک سره مخ دي. دې ازادي راډیو ته وویل
ډېر ورته اندېښمن یو. نه پوهېږم چې د دوی راتلونکی به څنګه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. زما دا هیله وه چې یوه لور مې ډاکټره شي او بله ښوونکې.
د شبانی لور څوارلس کلنه صفیه چې ایران کې شپږم ټولګي کې وه هم د ورته اندېښنې په مطرح کولو د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي.
ډېرې هیلې مې درلودې خو اوس ډېره خفه یم چې د ښوونځي پاتې شوم. موږ ویل چې موږ به زده کړې وکړو له دولسم ټولګي او بیا له پوهنتونه به فارغې شو. یو څه به رانه جوړ شي. هلته ایران کې چې ډېره خوشحاله وم چې درس مو ویلو. دلته چې راغلو نه هیلې شوم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ پر مخ د بندیزونه لرې او په پوهنتونه ښوونځیو کې د زده کړو اجازه راکړل شي تر څو راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اندېښنو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي او په تېر جمهوري نظام کې په کاناډا کې د افغانستان سفیره شینکۍ کډوخیل وایي طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي او د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپل پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي. د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنفه فارغ شي او وکړي سي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي او همدارنګه هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې او په طبي موسساتو کې زده کړې کوي هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او دا دوامداره تولید باید صورت عمومی تر څو پورې د خلکو تقاضاو ته رسیدگی وشي.
د طالبانو حکومت د 401 لمریز کال په قوس میاست کې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو را وګرځولې خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 403 لمریز کال په همدې میاست کې په طبي انسټیټیوټونو هم د دوی په زده کړو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې شوې چې له دې سره د زده کړو د محروم نجونو شمېر 2.2 میلیون ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی و چې کدا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیونه نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې سي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه هم دومره وه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ میلمه د یوې ځانګړې مرکې اورېدو ته رابولم.
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست تاسو څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او له زده کړو پاتې شوي؟
سلامونه فریده جان تاسو او د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې ووزه، کوانزی پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېره یوه سخته ورځ وه او نه هېرېدونکې ورځ وه.
در امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو.
ډېر جالب و ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی د هغه ورځ نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګري مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه و. په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه و څه بد و، دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر حال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي و.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وویل دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي. موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې د باور نه کوو چې کابل به سقوط کوي، بېرته به طالبان واکمن کېږي.
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي، زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنی وم. هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان وي.
له هغې ورځې نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا د 4 کاله تېر شول، په کور ناست یې، څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست، یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي. او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې. خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ملت تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم، ذهن نور ته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې 4 کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاس ورکړم او د ځان نه ډیر د غو محافظت کوم. هغه زما خاطرات کتابچه ده چې ځینې د مکتب او خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي. زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي، زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني. بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل، دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم، هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د یم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي. پیله
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتید وي. او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلی بیا لایق موی که واسه شوخه وی
خواه ما، یعنی پا غو دیر و تنبال شاگردان کنوام، خو دی داگه چه خبره دی دو اول نمره دو نمره سره دیره گرزیدنم، زکه چی مثلا دومره لایق نوم چی زنیم چی زدیره بایست دانم دیره لایق هم پا بی گروپ که وم. او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، هم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اس کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږم سیه وه، هغه زما صنفی وه. د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم، زما پلار د ځینې ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو، نو نور څوکره وم ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده، او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله، راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کار دپاره پکاره دي، هغه یې ماته راکړلې، او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم، مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم. چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ، اوس که نه مې هم یاده نه وځي.
له هغې را وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه، مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه. په یو صنف کې وم، بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل څه صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه، سوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، سوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څخه وم. یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنف پورې د مروې
څخه وم. تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وئ، ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوم، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوو، چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وئ؟ کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساینس، پښتو. دا زما د خوښې مضمون نه و، ټول مې زده کېدله، خو څه شی مې چې نه زده کېدله هغه ریاضي و، تر آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟ شبانه جانی که پا دیر را تاوی است ده خونزی سر بیره پا کور که چه واسی استی وم ویلی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده، چه خب پخیی چه دی زده کرده؟
پلاو، منتو، آشک، زمایت نیدیگی. یعنی که زه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا.
ده پخول موس ورت زده کرده؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چوم، چې لسم صف پورې. کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم، د یعنې د لسم صف خاطرې، کله کلینو ګوین چې ان مو څومره کله وایم جاهل وو پیسې نه پوهېدم او کله کله زړه نه وو پاک ورته زر منل پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو مادام ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه ایریږي و ورځ ما زری کور تر وړې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب چې ویل او کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور موره سي و زه د سبا پورې په دې فکر کې چې د ازری سره کوم څه چې کور مور و نه سي
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې موږ نوډه په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې تر ټولو کوچنی وم هیڅ وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یو صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وم همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سرفیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیس نه مکتب نه روشل ما فکر وکړم چې څه باید حتمان پر طریقې وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یوټیوب وی چې ته خبریال یې نو دغه ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړم دغه نه وروسته وروسته چې ما تلویزیون چلاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یم د مودې ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې او مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څه کوي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نهشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانی دی نقلي ورسنه ته ځان ورسې سره لږ څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
واقعي دا ډیره سخته وه ولې کوم د خبرې ته بدون دونه چیز د مکتب نه فارغ او میانه او موږ تاسو پښتنه یو مثلا ډیر خبرې په کې راځي په چیرته یو انجلې رسنه ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ راي پورته کوي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته وویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته وویل چې نه مثلا ماته وویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په ولو کې مې بین چې ازه کار کړی دی د یوټیوب چینل سم کار کړل نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه بین چې ازه وته تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایط کې څنګه منل ځکه دا ډېر ستونزمن وي چې کله ته کار هم کوي او بیا پیسې هم په دې جیب نه ورکوي
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی دغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هیڅ هم نه دي ورته لکه پیسې به وي که به نه وي ینداس په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول خراب شول نو خو هغه بیا هم د ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاد نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې سلاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر دوه ځله شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلی خود سنفیو نمیده مرگر نمیده دیرو نخبرش میمده اتا دست اینجور نمید چیز ما پید که تو مانم کچ نیوی زوز خبرشیم چه خوید اولادونو تیتنه شوی ودونه کریدی اولادونه لری
سپا باور بانده دنجونی ولی نده توانی دلی چی گرنه و تقیناتو
از ما به نظر یو چه چه نور ده قناعت نیم مثلا نوز که مو که کولایشو اول دازه یو کل نور کولایشو کورانه ایتو نو دیر موضوع که قناعت برکم چیز آقانم درس بایم آخر دوی در توی درس ده کم آوائی با کم آقانی یعنی تا دینی درسون خودی آقا خود طول وای یا رقم یکی مثلا تا چه رقم نور مکتب دازه تا چه رقم غاری مثلا دکتر شی تا چه رقم غاری خبریال شی تا چه رقم غاری یا با خون کشی با کم طریق بانی نور قناعت باره ایس خبر نپیدا که چی یو چوک پر این موضوع بانی چوک قانه
یعنی ساسی پا باور بندی و از انجلی تم دلار پات که گیشو باید دو کورنی خبر ومنی واده و که
اسما پا نظر و زکر جنتا نور رز دقنه دو پانا نور کما خبر کم دلیل نشو مثلا نور دلیل چه تا مو نشوار کاله مثلا مو کورانه تا نور نشوی را جزا غورم دکتر شم اگو تا دوی تی پا کما دکتر که گی درس نشتا مکتب نشتا پانتون نشته تا چه رقم غاره دکتر داشته تا نشورده از غارم کون کشم خود انسان دلیل غاره و دوی تا باید دلیل ولرم
خود اکم اینجونه چی نم سنفیانی بلگرد یاده کلی دوی چی ودونه کلی بی خوشحاله دی پا جون که
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیر مثلا چه ما تولیشی چه که بان نامزاد شوه یا دن نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیر نورز کمه اری کنه و سلرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره هم یو پا که دیر خفه دم خب بلکه خوشحاله دل خمجه بودم
کل دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پدې خو مې فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه ووسر ځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا به انټرنیټ وسم نه شو یا به انټرنیټ خراب شو یا به بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکی اما دست مایو شخصی نظر دهی خواهی یو چو دی حضوری درس نپن ناین درس اکنو که خی درس تکری از ما حضوری درس خسته که گی
ده شایره مو مخیه ده بونه وکره ده خب پروگرامونه چه تاسی ورکی کار کوا یا یوتیوب چینل ده مو چی کما محتوی برا 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 والا ده دی محتوی موضوع چه و پا کم مسائلو تاسو دیر تمرکز کوا یعنی اساسی فعالیتونه پا کم برخه کیوا
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې د کوم شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې راوړون دي کول دي یو شعر به مې ویلو ورسره غوې څومره چې واخ و ټولو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرې ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سم مې شعر ویلو څومره چې د خلکو خوښیدل مې ځل چې زما شعرونه خوښیدل هم داسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګرد وړانده وو چې د هغو شعرونه زه ډېرې جالبې خاطرې لرم خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې درته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر جالب شعر وو زما د کاکا کې د هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یم جانان این د دو ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسې اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نه به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړي دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نه شم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کوي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتما به په دې کې کومه ستونزه وي، حتما به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیوه چې ته هم باید حتمن دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنې زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کې فقط، یعنې شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنې یو څه یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، وایي د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودې ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې اسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. زه یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې شبانه جانې، چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
ست چسکم استاد مینے دا شربت جام دا گو گنز مد شہادت جام بل خائی چی قبل پا خلوص کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام خدای استا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبل نکی دا غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غد تن کئی مینے غد تن کئی مینے نغم راتا غی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی 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 گنن
دل هاگا گمر زاگا سلائی کاجل هاگا مل هاگا گمر زاگا سلائی کاجل هاگا مل هاگا گمر زاگا سلائی کاجل هاگا اینا دا هاگا اینا دا هاگا سترگی دی دوری گیم ಹಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕೀಗಿನಂ ಹಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕೀಗಿನಂ ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತೀಗಿನಂ ಹಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕೀಗಿನಂ ಹಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕೀಗಿನಂ ಹಾಗ